کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د خبرونه زه فریبا ظاهر د امانه میرزي په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګې د نفوسو د احوال ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني 233 ګڼه تقنیني فرمان رد کړ. دا اقدام څه معنا او څه پایلې لرلی سي په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو په سر کې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د غزنی چارواکي د دې ولایت په خوګانی ولسوالۍ د طالبانو د پراخو بریدونو خبر ورکوي. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانې ته رسیدلي دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین به د هغې یاد څلی د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي چې د پخواني شوروي اتحاد په دوره کې د دولتي استبداد او فشار د قربانیانو یاد ته د درناوي لپاره درول کیږي. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي د ولایت پر خوګانی ورسوالۍ د طالبانو د پراخو بریدونو خبر ورکوي. دا خبر د غزنی دی والی ویان عارف نوري نن ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې په دغو بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسیدلې ده. نوري که هم دښمن ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر ونه خود، خو ویل چې په دغو بریدونو کې څلور سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. هغه د پیښې په اړه وویل:
خوګانی ورسوالۍ مرکز د متفقانو سیمې ته څیرمه هلته ساحه کې ده چې تقریبا د پټۍ سر سیمې څخه 4 کیلومتره فاصله لري، او دغه د پټۍ سرخ پوستان اتهغه نشته چې مدره مرغه چې بلاد اصلي امنیتي پوستې څلور تنه امنیتي خاطري شهیدان شوي دي، څلور تنه ټپیان دي، او د پوستې یوه برخه د دې له قدمه شهیدلې ده.
بلورتر غزنی دی ولایتي شورا یو غړی امان الله کمرانی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو تیر شپه دغه ولسوالۍ لبرید ورسته د څو ساعتونو لپاره نیولې و چې په برید او نخټو کې شل افغان سرتیري وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. طالبانو هم ورته اعداوې کړي، خو د غزنی دی والی ویاند دغه اعداوې چې دغه ولسوالۍ د سقوط کړي وي یا د افغان پوځیانو ته دومره مرګ ژوبله وختي وي رد کړي. په کابل کې امریکایي پوهنتون له وسلوالو طالبانو په کلکه وغوښتل چې د دې پوهنتون یرغمل شوي دوه استادان ژر خوشي کړي. دغه پوهنتون په یو خبره کړي بیان کې دغه غوښتنه ورسته تر دې کړي چې طالبانو د یو یرغمل استاد کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب بللی دی. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي تابعه کیوین کینګ د زړه په ناروغۍ اخته شوی او یو ځل بیا د هغه د آزادولو لپاره په خپلو شرطونو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د ښاغلي کینګ روغتیایي وضعیت پر خرابېدو د خفګان څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دواړه استادان بېګنا دي او د هیواد ته یوازې د دې لپاره راغلي وو چې افغان ځوانان وروزي او د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. طالبانو د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د امریکایي پوهنتون دغه استاد له بل استرالیایي استاد تیموتی ویک سره انتخابولی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد ولسمشر حسن روحانی په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره لکتنې ډډه کړې ده. د ایران یوه نیمه رسمي خبري آژانس ایلنا پرون د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمي له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي د دې کتنې لپاره امریکایي لوري لیوالتیا څرګنده کړې وه، خو روحانی ونه منله. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانې ته ورسېدل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د استانې د پروسې په خبرو کې د ټولو ګډونوالو اړخونو پلاوی استانې ته رسېدلې دي. د دې وزارت لخوا په یو خپره شوي بیان کې ویل شوي چې په لومړۍ ورځ به دوه اړخیزې او څو اړخیزې لیدنې کتنې وشي، او د خبرو دوهمه برخه به سبا د اکتوبر په 1 ترسره شي. د استانې په غونډه کې چې روسیې، ایران او ترکیه رابلل ده، ګډونوال هڅه کوي د اوربند او د جګړې د ډګر د نورو اړوندو مسایلو په اړه بحث وکړي. د قرغزستان د ولسمشر دفتر وایي چې الماس بیگ اتمبایف به مخې له دې چې قدرت منتخب ولسمشر بخواني صدر اعظم سورونبای جینبیکوف ته وسپاري خپل وخت د هغه پروګرام بشپړولو ته ځانګړی کړي چې تر 2040 کال پورې د قرغزستان د دوامدار ثبات د ملي ستراتیژۍ په نوم یاد شوی دی. ویل شوی چې په دغه ستراتیژۍ چې اتمبایف د اپریل له میاشتې راهیسې بحثونه پیل کړي، اوس په وروستۍ مرحله کې ده. ورته ستراتیژي د قرغزستان گاون د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په 1990 لسیزه کې د دې هیواد د پرمختګ لپاره تر 2030 کال پورې اعلان کړی و چې وروسته یې تر 2050 کال پورې پر یوې بلې هغې بدله کړه. ډېرو په قزاقستان کې د نظربایف لخوا دغه پروګرامونه دې یوه هڅه بللې وه چې نوموړی غواړي د اوږدې مودې قدرت ته مشروعیت ورکړي. نظربایف مخکې له دې چې په 1991 کال کې قزاقستان خپلواکي اعلان کړې. هم د دې هېواد مشهرو د قزاقستان د ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د ولسمشرۍ دوره بیا د دې هېواد د اساسي قانون له مخې په یوې دورې پورې محدوده ده. ټاکل شوې چې نوی منتخب ولسمشر جین بیکوف به د دسمبر په لومړۍ نیټه لوړه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به سره له دې چې پر روسیې د کنټرول د بڼې په اړه پر هغه انتقاد دی، د هغې یاد څلی د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي چې د پخواني شوروي اتحاد په دوره کې د دولتي استبداد او فشار د قربانیانو یاد ته د درناوي لپاره درول کیږي. د دردونو دیوار په نوم له دغه څلی به نن په موسکو کې پرده پورته شي. دا د هغې سیاسي ځپنې د قربانیانو د یاد د رسمي ورځې یوه برخه ده چې لمانځلې د لومړي ځل لپاره په 1991 کال کې چې پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو پیل شوي دی. کرملین وویل پوتین به په دغو مراسمو کې له ګډون مخکې له خپلې د بشري حقونو او د مدني ټولنې له شورا سره چې فعالیت یې د سیاسي ځپنې د قربانیانو د یاد پر دولتي سیاستونو متمرکز دی کتنه ترسره کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو لاسته د رادیو اورېدل. د یو ساته پښتو خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر اشرف غني 243م ګڼه تقنینی فرمان رد کړ. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن وویل
تغوی لآتت سلویخ تشنو کارتونو پرتا دا دریاتی اسرو کارتونو پا پرتکولو سره نوی فرمان رد هغه پخوانی قانون پرزایده.
بلخه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لازمو امکاناتو او د وخت کمښت لامله پر اتلونکو ټاکنو کې د ټکنالوژي څخه استفاده نشونې ده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون مشر په دې اړه د خبرګون وشت.
اوس بعد موږ دقیقا هغه کوم موقعیت کې چې موږ تاسو په مېسه مخې قرار درلود په موږ کې وسه وسیو به تاسو هغه سیستم ته یو نهاد یو څو ځوابګوي وي. آیا حکومت پرې ځوابګوي ده، کمیسیون ځوابګوي ده، که نړیوالو نه؟
د خوست په نادرشاه کوټ کې د تیرو درې ورځو عملیاتو په نتیجه کې ګڼو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. د خوست امنیه قمندان وایي
زموږ راپورونو په اساس څلور نفره له منځه تللي دي، د جمله نه دولس نفره سر ګروپان له منځه تللي چې درې نفره یې د دوی مهم قمندانانو.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپورونه رد کړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن دي د 15 اویاتنو سختري ځولست ورسپارلی وي.
کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے، یہ خبریں اخباروں میں بھی آئی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے.
درس پر دو ہمانی مائی کیا و کھلائی زر شغونا راڈیو ڈراما حملہ رو اورد دو تیبالا نتر کوم. دوستانو ورزو د دې خبرونې لومړنی مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني 243م ګڼه تقنینی فرمان رد کړ. د جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوال د ثبت اداره د خپلواک سي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د ولسی جرګې له لوري د دغه فرمان ردول د ولس په ګټه نه بولي، ځکه د دوی په خبره کې دای سي چې د انتخاباتو په ګډون د حکومت ګڼې نورې چارې هم ټکنې کړي. په دې اړه نور جزئیات کابل در رحمت الله افغان پراپور کورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر المریز کال د کپسوار لسمه د یو تقنینی فرمان لمخې د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې د ملت، قوم او دین کلمې ځای پر ځای کړی وی چې د ولسی جرګې لخوا رد شوی. دغه تقنینی فرمان د روان کال د حمل په 9 د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته د تصویب لپاره استول شوی وو. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده وویل چې د وکیلانو ترمنځ د تقنینی فرمان په اړه درې ډول نظرونه موجود دی.
یو پخوانی قانون غواړي چې موږ د تصویب کړي، او بل نظر دا دی چې وایي حکومت عادل غوښته دی، حکومت عادل دا غوښته چې بعد ملت هم راشي، ملت هم راشي. او دریم نظر دا دی چې یا ملت که هغه نه مني نو یو ملت خالي راشي، ملت بیا نه راشي، ملت راشي، ملت نه راشي. وکیل صاحبان پر دې ټول اختلاف نظر دی.
وکیلانو په دې اړه بحثونه وکړل او د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې له 120 حاضرو وکیلانو 3 په دې اړه مخالف رایې ورکړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه: هغه وایي هغه کسان چې له دغه فرمان سره موافق دي شنه کارت او هغه کسان چې مخالف دي سور کارتونه دې پورته کړي. له 8 شنو کارتونو پرته د 3 سرو کارتونو په پورته کولو سره نوی فرمان رد هغه پخوانی قانون پر ځای دی. د نفوسو د احوال د سب د قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع دا و چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملت کلمه رد کړې وه، خو مشرانو جرګې ورکې تایید کړې وه او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان له مخې د ملت تر څنګ د قوم دین کلمې هم ور اضافه کړې. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسی جرګې له لوري د دغه فرمان ردول د ولس په ګټه نه بولي، ځکه د دوی په خبره کېدای سي چې د انتخاباتو په ګډون د حکومت ګڼې نورې چارې هم ټکنۍ کړي. کارپوهانو له ډلې کبیر انجبار وای د اساسي قانون پر بنسټ کله چې تخنی فرمان د ولسی جرګې له لوري رد سي باطل اعلانېږي.
د اساسي قانون پر بنا تخنی فرمان کوم وخت چې د ولسی جرګې د غړو لخوا ردېږي هغه باطلېږي او هغه نشي کېدلی چې بیا هغه مشران جرګې ته واستول سي. رد د تخنی فرمان د دې معنا لري چې موږ په آینده کال د چنګاخ شپاړسمې کې هغه انتخابات نشو کولای چې دایره کړو.
د ښاغلي رنجبار په خبره دا اوس په جمهوري ریاست پورې اړه لري چې په دې اړه څه تصمیم نیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم راواخلو، خو په اخیستو یو بریالي نسو. د ښاغلي رنجبار په خبره د ولسی جرګې غړو ځکه دغه فرمان رد کړل چې راتلونکي انتخابات وځنډېږي او د دوی کاري موده وغځېږي.
دوستانو او اموریدل چې د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ، دا چې دغه اقدام څه معنا او څه پایله لرلی سي؟ زموږ همکار اکرام الله اکرام د مشرانو جرګې له دوهم مرستیال آصف صدیقي سره په دې اړه غږېدلی دی. ښاغلی صدیقي وایي:
زه فکر کوم چې دلته که چېرې مونږ بحث بده وکړو چې آیا د افغان کریمه په کوم لیکل سي او د پسنګ اسلامی دا زب دبړی دا افسوس وځي. دا په دې معنی چې په قانون اساسي کې واضح لیکل شوی چې جمهوری اسلامی افغانستان هم موږ یو اسلامی ملک او موږ مسلمانان یو مثلا، او دې په څنګ کې موږ ټول سره افغانان یو، او هر هغه څوک چې دغه مسلې د لمنه وهي او یا ونه غواړي چې د دوی په تذکیره کې د دوی په پاسپورټ کې افغان کلمه ونه لیکل شي د دوی په ځای به څه ولیکل شي؟ او کله چې موږ د افغانستان نه بهار چیرته ځو هلته واضح فورم چې موږ ته راکول کېږي او دې په څنګ کې پوښتنه کوي چې تاسې نیشنلټي څه شي ده؟ موږ په ځیر وضاحت ورته وایي چې موږ افغان یو. هر هغه څوک چې د افغان کلمه مخالفت کوي زه فکر دا به ډېر د افسوس ځای، او د دې په څنګ هر هغه څوک چې دلته د تعصب خبره ته لمن وهي دا به قطعا افغان ونوسي، دا به قطعا اسلام مسلمان ونوسي. ور دې لپاره چې هر هغه څوک چې تعصب کوي حتی د اسلام نه لګانه هغه حرام دی.
صدیقي صاحب، دا د ولسمشر دا فرمان بلدین وروسته د مشرانو جرګې ته ورځي، هلته ستاسې برخورد به د دې فرمان سره سوي؟
زه فکر کوم چې مشران جرګه الحمدلله اکثر تاسو کې چیرې ځای اسي او اوریدلې مومي چې همیشه مونږ غواړو چې ملي ذهنیت او ملي مفکوره ولرو او داسې یو دریځ اختیار کړو چې د ټول اقوام ته په نظر کتو سره، او د دې په څنګ کې غواړو چې دغه کوم مسله چې ملي مسله ای او د ټول اقوام خپل هغه تصویر ته وویني هغه مسله بس وکړو. قطعا الحمدلله په سنا مجلس کې تر اوسه پورې زموږ د همسایه ملکونو فعالیت کوم مسله چې دوی غواړي لمنه پسې ووهي او داسې قوانین رد دي، موږ یوازې او یوازې داسې بس وکړو چې ټول افغانان به په دې خوشحاله شي، هم اسلام مسله به په ذکر شي او دې په څنګ کې
د وروستۍ پوښتنې په توګه که څه هم موضوع بدلیږي، نن د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې راتلونکي کال انتخابات د ټکنالوژۍ نه غیر ترسره کیږي، یعنی دوی کومه ټکنالوژي د دې لپاره نه لري. ستاسو په نظر باندې که د ټکنالوژۍ نه غیر ټاکنې ترسره کیږي ستونزې به سوي او فکر کوي چې په ښه شکل باندې به ترسره شي کنه؟
زه فکر کوم چې دغه دوی په نوې ټکنالوژي باندې دوی خپل هغه سیستم آماده نه کړي، هغه فعالیتونه چې دوی غواړي چې په انتخاباتو کې دوی واقعا دغه سیستم فعال نه کړي، دوی بیا هماغسې تقلب چې لکه پخوا و دغسې تقلب به موجود وي، حتی کېدای شي دغه به زیات سي، یوازینه حل لار را چې کیره مونږ غواړو چې شفافه پروسه په انتخابات کې ولرو، یوازینه لار حل لار دا ده چې باید نوې ټکنالوژي باید استفاده وشي چې ترسو مونږ مخنیوی وکړو د تقلب.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي و.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي چې د لازمو امکاناتو او د وخت کمښت له امله په راتلونکو ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه استفاده ناشونې ده. د دې کمیسیون مشر نجیب الله احمد سینا ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د انتخاباتو خپلوا کمیسیون د مدني بنسټونو او حکومت سره په بدیلو حل لارو کار کوي. نور حال د وصل وصال پر راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د وخت د کمښت او تخنیکي اسانتیاو د نه برابرېدو له امله ښایي راتلونکي ټاکنې په کاغذي بڼه ترسره شي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمد سي د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې لا دیارلسو هغو کمپنیو نه چې د ټاکنو د بهیر د برېښنایي کولو لپاره دوی سره ژمنې کړې وې، یوازې یوې کمپنۍ دوی ته اسناد سپارلې ول چې هغه هم په معیار برابر نه و. ښاغلی احمد سي وایي نو په اوسنیو شرایطو کې د رای ورکونې او رای شمیرنې په بهیر کې د ټکنالوژۍ ګټه اخیستنه ممکنه نه ښکاري.
تیری فاینل ریپورت چې دغه فیزیبلیټی ټیم موږ ته وسپاره په هغې کې داسې واضح لیکل شوي وو چې په دغه شرایطو کې په دې وخت کې یعنې بی وی آر په ټکنالوژي باندې کېدای سي، شناسایی د انتخاباتو په ورځ په ټکنالوژي کېدای سي، اما دا نور رایه ورکول یا شمارش په دغه شرایطو کې په افغانستان کې د انټرنیټ سیستم نشتون په وجه باندې او همداسې نور ملحوظاتو تخنیکي ملحوظاتو په وجه باندې نامه
خو نوموړی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بدیلو حل لارو د موندلو په هدف په دوه درېو نورو طرحو له مدني بنسټونو او حکومت سره سلا مشورې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا شپږ میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د ټکنالوژۍ پر مټ ترسره کړي. دا دوی په خبره په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستنه به 90% شفافیت رامنځته کړي. هغه مهال د انتخاباتو نه د سر د یو شمېر بنسټونو او مدني ټولنو نظر په دې اړه دا و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ظرفیت نه لري چې راتلونکي ټاکنې دي د ټکنالوژۍ پر مټ په وخت سره ترسره کړي. شاوخوا یو نوی وړاندې د سیاسي جریانونو د تفاهم لیک په نوم شورا هم په کابل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د کارونو په تړاو انتقاد وکړ او ویل چې اوسني کمشنران د راتلونکو شفافو انتخاباتو د ترسره کولو توان نه لري او باید له دندو لرې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې ټاکل شوی چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1990 مریز کال د سرطان د میاشتې پر 14 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنو په بهیر کې د ټکنالوژۍ نه د ګټې اخیستنې پریکړه خیالي او پلان شوې نه وه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، حکومت او نړیواله ټولنه اوس باید په دې اړه خلکو ته ځواب ووایي.
نو دوی ټول په مجموع کې په اول وخت کې دغه پرېکړه په سمه توګه ونه کړله، شپږ میاشتې د خلکو یې ضایع کړلې، انتخابات یې وځنډوله. دغه شپږ میاشتې بېله کوم لاسته راوړنه ده مخته لاړلې. اوس له بده مرغه دقیقا هغه کوم موقعیت کې چې موږ تاسو شپږ میاشتې مخکې قرار درلود په موږ چې وسال اوس یو بېرته تک کاغذ سیستم ته یو نهاد یو څوک به ځوابګوی وي. آیا حکومت په دې کې ځوابګوی ده، کمیسیون ځوابګوی ده که نړیوال ټولنه؟ ولې هیڅ مرجع دغه مسلک په غاړه بنه اخلي.
ښاغلی رشید له دې امله اندېښنه څرګندوي، وایي د انتخاباتو په برخه کې روان وضعیت نه یوازې د انتخاباتو د سر بنسټونه بلکې په ټوله کې د دغه هیواد خلک اندېښمن کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د میشتو ولایتي قواو لخوا د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځنې خېلو په یو شمېر سیمو کې پوځي عملیات شوي چې ګڼو وسلوالو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور استولی دی.
د خوست امنیتي چارواکي وایي هغه پوځي عملیات چې له درې ورځو راهیسې د یاد ولایت د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو په سیمه کې ترسره شول، ګڼو وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د دوشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې خوا او شاد څلوېښت وسلوال وژل شوي، 15 ټپیان شوي او 12 تنه مشکوک وسلوال نیول شوي دي. خوست امنیه قمندان وایي یاد پوځي عملیات چې د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره وو په خوست کې د میشتو ولایتي قواو لخوا ترسره شوي دي.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ یوه سیمه ده په نوم د ځنېخېلو چې په هغه سیمه کې سوی سپین کون پلوچ پنم شهیدی چالتا د کی پی اف یولتی کوو عملیات کړی دی زموږ در پرونو پاسه څلور نفر له منځه تللی دی چې جمله نه زبردویم چې دورس نفر سر ګروپان له منځه تللی چې درې نفر د دوی مهم قمندانانو 25 نفر د دوی زخمیان دي 12 نفر مشکوک کسان دوی آلتا نیولې دي
خوست امنیه قمندان د زنخیر سربیره د پکتیا او خوست پیاوش مې نور سیمو کې هم پر وسلوالو د هوایی او ځمکنیو بریدونو یادونه وکړه او وی ویل
زمونږ هوایی قوتونو په نورو قسمتونو کې او د تلاف قواو په هوایی بریدونو کې چې هغه د نری کنډ او اړوند سیمې دي د پکتیا سره سره همسرحد سیمې دي د خوست و د پکتیا هلته هم په ویشتم متویشتم او نویشتم تاریخونو باندې هوایی بمبرونه شوي دي چې زیات تعداد مخالفین له منځه وړي دي
یوه سرچینه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې په ځینو خیلو کې په وژل شوو کسانو کې وزیرستاني وسلوال هم شته تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو عملیاتو په باب رسنیو ته څه نه دي ویلي د یادونې وړ ده د نادرشاکوټ ولسوالۍ د زینخیلو سیمه د خوست او پکتیال یو شمېر ناامنو سیمو سره لګېدلې ده
دوستانو د خوست په نادرشاکوټ ټولسوالۍ کې مو د عملیاتو په اړه واورېدل د همدې عملیاتو په اړه زموږ همکار احمد تکل د خوست له امنیه قمندان فیض الله غیرت سره غږېدلی دی او په سر کې یې د دغو عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی
په خوست ولایت کې په ځینو ساحو کې د پکتیا سره چې زموږ کومې ساحې همسره ده دي لکه نری کنډ او د پټانو سره مربوط چې دی زموږ د میدان سره همسره ده همداشان د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند یوه سیمه داسې د زنیخیلو په نوم چې تقریبا د 28 تاریخ نه اینا بعد تقریبا درې څلور ځلې په دغه ساحو کې هم هوایي ځواکونو دښمن باندې بمبار کړی دی هم یې پیاده ځمکني عملیات شروع کړي وو درې ورځې دوام درلودو چې ګڼ شمېر مخالفینو ته یې مرګ ژوبله اړول ده
جنرال صاحب د ملکی تلفاتو په اړه څه وایي وسلوال طالبان وایي چې شپږ کسه کڅومره خودلې دي چې ملکی کسان په دې بمباریو کې وژل شوی دي د حقیقت لري
په هیڅ وجه نه د نته ایدو ځکه تر اوسه پورې نه کوم زخمیان شپخانو ته وړل شوی دي نه کوم چا اطلاع کړی دی نه کوم زمونږ منبع کشفي منبع دا تاییدوي زه دا ردوم په دې کې ګڼ شمېر سرګروپانو ته چې تقریبا د ری جملې نه دولس سر ګروپان له منځه تللي چې زما سره دلته د مېس سر د دوی عکسونه هم پرته دي د ټولو او درې نفره مهم قمندانان د دوی په مجموع کې 25 نفره مخالفین له منځه تللي دوی څخه موټرسایکلونه سراچا موټر او یو میل د شاکه لاسته راغلي ده
بله قمندان صاحب پر یو مدرسه باندې د بمباری ادعات څومره حقیقت لري چې وایي چې دلته یو دینی مدرسه و په دې بمباری کې پنهښه شوه
کوم صحه کې چې دلته مونږ معلومات لرو په هیڅ وجه کوم مدرسه د سند پنهښه شوی کدی مدرسه ای دوی یا دوی هم فکر کوم چې د دې کوم مرکز بوي خو ما بیا زه بیا هم وایم چې نه زمونږ کشفي ارګانونه او نه د محل خلکو لخوا دا شای ته شوی دی د کوم ملکی خلکو د وژلو او یا د کوم مدرسې د بمبار فقط د مخالفینو مرکزونه او پټنځایونه په نښه شوی دي او دوی ته مرګ ژوبله راول ده
مننه قومندان صاحب یو وروستۍ پوښتنه کلند ځواب راکړئ چې دا بمباری د افغان ځواکونو د افغان هوایي ځواک لخوا شوی ده که د نړیوالو قواو لخوا
نه دا د نړیوالو قواو لخوا شوی ده او دلته یو قوا ده چې افغانان د پنوم د کی پی اف یا کمپاین پنوم چې په خوست کې کوم موقعیت لري چې د خارجي ځواکونو لخوا هغه تمویلیږي د ولایتي قواو پنوم یادیږي
د خوست امنی قمندان فیض الله غیرت و
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او کچیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي راډیو زموږ مطالعه پر ویب پاڼه هم وګوري پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپورونه رد کړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په سفر کې د 15 او یا سخت دریځو لست سپارلی دی هغه ویل رکس ټیلرسن سره په لیدنه کې د کوم لست په اړه خبرې نه دي سوي صفي الله ستانکزی په دې اړه جزئیات راکوي
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپورونه رد کړي چې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته د 15 مطلوبو سختدریزو فهرست ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د رواني میاشتې په 23 نیټه په یو لنډ سفر پاکستان ته لاړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو سیمه ایزو او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړې. د ټیلرسن تر سفر وروسته په رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان مشرانو جرګې ته ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته د سفر پر مهال دوی ته د حقانی شبکې په ګډون د 15 سختدریزو فهرست ورکړی دی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی بیا تېره ورځ له یو پاکستاني شخصي خبري ټلویزیون 24 سره د ځانګړي مرکې پر مهال وویل اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې پر مهال د کوم فهرست په اړه خبرې نه دي شوې. په دغه ملاقات کې د 15 کسانو د لیست خبره نه ده شوې او موږ ته کوم فهرست نه دی راکړل شوی. دا خبره په ورځپاڼو کې هم راغلی وه خو زما خیال نه دی چې داسې خبره دی وي. ښاغلی عباسی همداشان وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې هغه ته ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د پاکستان خپل جنگ دی او په دې لړ کې هر راز همکاري ته تیار دی. د پاکستان صدر اعظم په دغه مرکه کې د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د دې مسلې د پوځي حل لارې پر ځای پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې پاکستان په دې لړ کې د خپلې برخې همکاري ته تیار دی.
افغانستان کا مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوگا.
دا افغانستان مسئلہ پہ جنگ نہ حل کی گی. دا مسئلہ یہ واضح افغانان پہ خپل منزی ناس تا حل اولی شی او پہ دی لڑکی چھ مک کم امرستا کولی شو نو حاغا تا تیار ہو.
جو حصہ ہم ڈال سکیں وہ ہم ڈالنے کو تیار ہیں.
دی آدھونی ورد چھ دا امریکا دا بھارنوی شور وزیر تر پاکستان اروس تا دا ہند سفر ہم وکڑ او حل تا خبری غنڈی تا دا وینا پر محل ویل چھ پاکستان تا واضح ویلی چھ پر خپل خاور دی دا وسلوالو پر ضد اقدامات وکڑی او پٹنزیون دی ختم کری.
دوستانو اوس هم ورځو د ساينس او ټکنالوژي نړۍ ته. په موټر کې د انټرنیټ د نوي نسل 5G د کارولو په اړه به اسمت سروان راته وایي.
د ټکنالوژي د دوو کمپنیو په همکارۍ د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن 5G په موټرو کې کارول کیږي. ایل جی او کوالکام کمپنی وایي چې په دې پروژه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا دوه شرکتونه د 5G یا 5G چې د انټرنیټ نوی نسل دی او په وسیله یې موټر له هر شي سره وصل کېدای شي کار کوي. مخکې تر دې چې د دوی د پروژې نور جزئیات وړاندې کړو، لومړی به په جرمني کې د مخابراتي ټکنالوژۍ له متخصص آصف حبیبي څخه چې پر 5G یا 5G دکتورا اخلي د 5G په اړه معلومات واورو.
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د جی کلمه ورته استعمالیږي دا له جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي، له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې دا ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لږه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
ایل جی وایي چې د کوالکام په همکارۍ به د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن ته پراختیا ورکړي. د دې نسل په مرسته به د انټرنیټ د وسلېدو سرعت 5 برابره زیات شي. 5G د موټر چلولو په وخت معلومات په سم ډول لېږدولی شي. حاضر دمه په اروپا او آسیا کې پر دې ټکنالوژۍ آزموینې کیږي، خو اټکل کیږي چې تر 2000 پورې عملي شي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زادګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هغه ګمرکات چې ډېر عاید لري، اول به ټول کمپیوټر چې خبر تو د افغانستان اقتصاد په خو ودرېږي. ګران ورور، زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته. موږ غواړو چې زموږ په سیمه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان به سواد باید لویان نه شي. باید او دا مشکل خاصتاً په میوان ولسوالۍ کې دی.
یہ برېښنایي تذکیرو وادي چې اجرایي رئیس او پخپل د جمهور رئیس د ټول ولس د ملت سره وعده وکړي چې د دې هر څه کار او هر څه ختم شوي دي او په نږدې وخت کې به خلکو ته توضیح شي. آیا بیا دا څه مشکل دی چې برېښنایي تذکیرې نو ورکول کیږي دا د ولس حق دی چې په تاسو رشي غریب تا کون له اطمینان ته پوره حق ورسیږي ورسره به معلوم شي راتلونکي انتخابات به ډیر شفاف او خسته وشي خلکو ته به د مننه وړ وي خلک به په شوق باندې د انتخابات څنګه ته لاړ شي او رایې د خپل وکاروي
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
دوستانو پر بیلابیلو مسائل مو د عامو افغانانو نظرونه واوریدل تاسو هم کولی سئ خپل نظرونه او شکایتونه د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې دستګاه ته راولېږئ ازادي رادیو یې درته په امانه سره خپروي 4:30 دقیقې سوې د نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د غزنی چارواکي د دې ولایت په خوګړنې ولسوالۍ د طالبانو د پراخو بریدونو خبر ورکوي. د خبر د غزنی دی والی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دغو بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسیدلې. له بلې خوا د غزنی دی ولایت شورا یو غړي امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دغه برید کې نږدې 40 افغان سرتیري وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. په کابل کې امریکایي پوهنتون له وسله والو طالبانو په کلکه وغوښتل چې د دې پوهنتون یرغمل شوي دوه استادان ژر خوشې کړي. دغه پوهنتون په یو خبر کړي بیان کې دغه غوښتنه وروسته تر دې کړي چې طالبانو د یو یرغمل استاد کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب بللی دی. د جوزجان ولایت امنیتي مسؤلین وایي تیره شپه وسله والو غلو په د دې ولایت په شینکوټ د شبرغان ښار د شینکوټ په کلي کې د یوې کورنۍ یو انجلۍ په ډزو وژلي او د کورنۍ څو نور غړي یې ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره لکتنې ډډه کړې وه. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانا ته رسېدلي دي. د قرغزستان ولسمشر دفتر وایي چې الماس بیګ اتمبایف به مخکې له دې چې قدرت منتخب ولسمشر پخوانی صدر اعظم سورنبای جینبیکیف ته وسپاري خپل وخت د هغه پروګرام بشپړولو ته ځانګړی کړي چې تر 2040 کال پورې د قرغزستان د دوامدار ثبات د ملي ستراتیژۍ په نوم یاد شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د هغه یاد څلی د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي چې د پخواني شوروي اتحاد په دوره کې د دولتي استبداد او فشار د قربانیانو یاد ته د درناوي لپاره درول کیږي.
مرحبا کوم نوریس نوریا وسبم مرزی احمدزی اسپورت خبرونه راوړوي.
د سپورت ورځنی هنداره
د احمد شاه ابدالي د کرکټ سره روزنه سره په لړ کې بوست لوبډلې مساینک ته په دری او منډو ماتي ورکړه. د لوبې په چا بوست لوبډلې وګټله او لومړی د توپو هني پریکړه وکړه چې په دواړو پاڼو کې 1540 منډي وکړي. خو مساینک ونتوانید چې په دواړو پاڼو کې یاد هدف پوره کړي او د لوبې د دری او منډو په توپی سره بوست وبایلله. د بوست لوبډلې توپ چونکی محمد علم د 1900 وکټو په خېسلو سره د دې لوبې غوره غړی وټاکل شو. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله ډیر شر د چین د ساحلي په دوستانه سیالۍ کې د ګډون په هدف هغه هیواد ته روانېږي. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې د افغانستان، مالیزیا، بحرین او چین د ساحلي فوټبال لوبډلې ګډون کوي. ښاغلی روفی وایي چې دغه لوبې د چین په کوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په 10 نیټه پیلېږي او یو اونۍ دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې تیر شپه جیرونا په خپل کور کې 2-2 پر وړاندې ریال مادرید ته ماتې ورکړه. د لا لیګا په بل لوبه کې تیر شپه ریال سوسیداد 1-2 پر وړاندې خطافه او سویلا 1-2 پر وړاندې لیګانس ته لوبه وبایلله. د لا لیګا د نن شپې په لوبو کې لاس پالماس له دیپورتیو او اسپانیا له ریال بتیس سره د لوبې ډګر ته وځي. د سپورتي خبرونو پای
له مرسی احمد سینا مننه. دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر ویبپاڼه هم په ژوندۍ بڼه واورئ او راپورونه مو ولولئ په پته مو د ازادي رادیو .com. یو بل راپور تاسو پام راوړو چې څو شپې مخکې راورسید. د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایي رئیس له هغه دریت سره مخالفت وکړ چې ویلي وو یو شمېر طالب مشران د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل سي. د دغې شورا مرستیال نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی کله هم داسې وړاندیز نه دی کړی چې د طالبانو مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل سي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې غوښتنه کړې وه چې د طالبانو مشران دي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. په دې اړه تفصیل ناجیه صابری راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د شاملېدو پلوي نه دي. د دغې شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت په پریکړې ډېره تبصره نه لري، خو هیله څرګنده کړه چې د بندیزونو په لیست کې د طالب مشرانو تر شاملېدو د مخه دوی له دغې ډلې سره یوې نتیجې ته ورسیږي.
د سولې عالی شورا د غړي په توګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د نویو کسانو د ور شاملېدو پلوي نه یو، خو بیا هم دا د حکومت نظر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت یوې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر غیرت عمروف اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات کړي چې افغان حکومت یې غواړي. یو کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د ملا هبت الله نوم د ملګرو ملتونو په لیست کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بندیزونو تر څنګ د سولې په خبرو اترو هم ټینګار کړی. افغان حکومت بیا په دې نظر دی چې د بندیزونو وضع کولی شي چې له یوې خوا وسلوال طالبان کمزوري کړي او له بلې خوا د سولې د خبرو اترو زمینه برابره کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له دې ډلې زلمی زابلي په دې برخه کې د حکومت په دوه ګونی چلند انتقاد کوي او دا یې ناکامي ګڼي.
د حکومت د دوه رسمه طالبانو باندې کړي چې د طالبانو څخه څه غواړي، که چېرې طالبان مطلق دوی ته جواب ورکړي او که داسې طالبان دوی ته مطلق جواب نه ورکړي، یو چانس د خبرو د مذاکراتو د سولې لپاره موجود دي. بیا نو د هغو لپاره
خغلی زبولی دا غشان ویل د حکومت دا پریکړه طالبانو او د هغو ملاتړو ته پلمه په لاس ورکوي چې جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د خبرو اترو لار تر ټولو غوره لاره ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 سپه خبرونه لري. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي چابهار بندر نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې په کچه د پیاوړي سوداګرۍ یو مهم فرصت دی. عبدالعبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې، د بندر عباس د دې بندر له لارې به هندي مرستې او توکي ډېر ژر افغانستان ته راورسېږي. هند له افغانستان سره د مرسته سوي غنمو لومړۍ بیړۍ تېره ورځ د چابهار په لور روانه کړه. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان حکومت په دې باور دی چې له چابهار بندر نه ګټه اخیستنه نه یوازې د افغانستان بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا له ترانزیت سره مرسته کوي. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دې بندر له لارې د هندوستان د مرستو لړۍ ډېر ژر افغانستان ته رارسېدونکې ده. دی وایي له چابهار بندر نه ګټه اخیستنه چې د افغانستان او ایران ترمنځ او د افغانستان او هند ترمنځ مطرح شوه او په درې اړخیز ډول پرې موافقه وشوه، فعالېدل یو لوی مثبت ګام دی چې د ترانزیت د پیاوړتیا په برخه کې نه یوازې د افغانستان بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم ګټور دی. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان د وړیا مرستو لومړی جوپه چې د بیړۍ په وسیله د یکشنبې په ورځ لاغه هیواد د چابهار په لور خوځېدلې، یو لک او لس زره ټنه غنم پکې شامل دي. په غنمو د غبار بیړۍ د هند له سمندري بندر کندلانه انتقال شو چې د ایران له سرحد نه به په لاریو کې افغانستان ته راولېږدول شي. د افغانستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه په ورځ د یو ویډیوي کانفرنس لاره د غلړې رسمن پیل کړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وویل چې افغانستان ته د چابهار بندر لاره د غنمو لیک د هند افغانستان او ایران ترمنځ د غونډو خبرو پایله ده چې د سیمې د سوداګرۍ پراختیا غواړي. تهران، کابل او نوی ډیلی تیر کال د چابهار بندر پرانیست او هندوستان ژمنه وکړه چې د دغه بندر په پراخولو به 500 میلیونه ډالر لګوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ځمکې له لارې افغانستان ته د هندي او هند ته د افغاني صادراتو مخه د ستونزو په جوړولو سره ډب کړي او افغانستان هم ګواښ کړی چې که پاکستان له خپل دغه دریز په شان نه شي منځنۍ اسیا ته به د هغه هیواد د مالونو په لیږد بندیز ولګوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د چابهار بندر پرانیسته د افغانستان لپاره ستره اقتصادي لاسته راوړنه ګڼي. وایي په دې سره به افغانستان د پاکستان د ترانزیت له انحصار خلاص شي. له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
دغه یو ښه زیری شو د افغانانو دپاره چې مونږ اوس په بهرني تجارت کې د یو یا دوه هیوادو د انحصار نه خلاص شوي یو. یعنی مونږ ډېرې لارې اوس مخه کې لرو او امید شته ده چې د چابهار بندر که کاملا د کراچۍ د بندر سره نه شي تعویض کېدلی، هېڅوکلم یو څو فیصده ضرورتونه به زمونږ د دې چابهار د لارې نه حل شي.
که څه هم یو شمېر افغان سوداګر ویره لري چې د ایران او افغانستان د اوبو په سر لانجې ته په کتو فکر کېږي چې په اوږد مهال کې شاید ایران هم په چابهار بندر کې ستونزې جوړې کړي. خو ښاغلی دودیال وایي په دې بندر کې د ایران پراخې اقتصادي ګټې نغښتې دي او فکر نه کوي چې دا هیواد به په راتلونکي کې د افغان ترانزیت مخه ډب کړي.
د چابهار بندر په اړه مو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورېدلې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د اقتصادي پرمختګ لپاره د چابهار بندر ته هیله مند دي او وایي په دې برخه کې به افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو د ترانزیت له انحصاره راووځي. له دې ډلې یو هم عبدالله واحدیار دی چې د ازادي راډیو همکار اکرام الله اکرام خبرې ورسره کړې او په سر کې ترې د چابهار د ګټو په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلی واحدیار وایي
د چابهار بندر چې د افغانستان، ایران او هندوستان ګډه پروژه ده چې تقریبا د هندوستان لخوا ورته 500 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې د سرمایه ګذاري ډاډ ورکړل شوی چې دوی به سرمایه ګذاري کوي. د افغانستان دپاره څو مهمې ګټې لري. اول دا ده چې زمونږ د پاکستان د ګوادر د بندر نه رانیولې چې کوم اموال افغانستان ته راځي مونږ له دوی سره په دې ترانزیت کې سخت ستونزې لرو. وروستی اقدام د پاکستان د دې ښه بېلګه ده او په تېره کې هم دوی دغسې خلاف د نړیوالو اصولو اجراعات کړي دي. زه فکر کوم چې افغان تجارانو دپاره او د افغانستان د حکومت دپاره د چابهار بندر په بهترین بدیل لاره ده چې وکولی شي له دې لارې خپل اموال، خپل صادرات او واردات ترسره کړي. دویمه مهمه مسله دا ده چې چابهار بندر د افغانستان لپاره یو خاص اهمیت لري. د هغې اهمیت دا ده چې افغانستان له وچې انزوا نه باسي او د اوبو لاره ورته ورکوي. دریمه مهمه مسله د افغانستان لپاره هغه دا ده چې افغانستان یو د همکارو هیوادونو نه او د ډېرو دوستو هیوادونو نه هندوستان ده چې اشد اړتیا او ضرورت لري د دې لارې چې د هند سره خپلې اړیکې، تجارتي اړیکې او سیاسي اړیکې قوي کړي چې د پاکستان یو غټ او ستر معنی ده چې بندر کې افغانستان او هندوستان دواړه تر ستونزې جوړوي. فکر کوم چې د افغانستان لپاره به دا یو بهترین فرصت وي د دې هند سره خپل چې سیاسي اړیکې قوي دي، همدارنګه وکولی شي چې خپلې تجارتي اړیکې هم قوي کړي.
واحد صاحب، تاسو د پاکستان یادونه وکړه چې په تیره کې د ترانزیت په برخه کې ستونزې پیدا کړې وي، خو جوخت له پاکستان سره هر وخت د ایران نوم مخیستل کېږي چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره سیاسي ستونزې لري. په وروستیو کې د اوبو موضوع ګرمه وه او شاید په راتلونکي کې هم د اوبو مسلې ته په کتلو سره فکر نه کوي چې ایران به ورته ستونزې جوړې کړي.
څو مسلې دي. یو دا ده چې د ایران خپله څو داسې مسایل دي چې مونږ دوی ته خوشبینه یو چې ایران به دا کار نه کوي. یو دا ده چې دلته د هند قوي تضمین وجود لري چې کولی شي چې هغوی هم بیا د یو لارې نه یو لارې وکولی شي چې د دې خبرو په مقابل کې د ایران مخه ونیسي، ځکه دا بندر مشترک دی درې واړو. بل مهم ټکی دا ده چې مونږ دې ته سترګې په لار یو، دې ته ګورو دا ده چې نړیوالو ایران سخت تر اقتصادي بندیزونو لاندې نیولی. ایران دې ته اړتیا او اشد ضرورت لري چې خپل عایدات لوړ کړي او خپل تجارت ته روش ته وده ورکړي. نو د دې وجې نه د چابهار بندر نه ایران ته ډېر زیات عایدات کېږي. د دغه دوو مهمو مسایلو له وجې نه
فکر نه کوو چې په دې مسله کې به د پاکستان غوندې ایران هم چلند وکړي.
خو که چېرته ایران د پاکستان غوندې چلند وکړي او په دې وخت کې موږ له پاکستان سره هم خپل ترانزیت راکم کړی اوسي، نو فکر نه کوي چې افغانان به بیا په یوه ستونزه کې راګیر وي، دغه ستونزه له د وتلو دپاره بیا کومه حل لاره وجود لري؟
زه فکر کوم چې افغانستان اوس د پخوا په شان هغه حالت کې چې پخوا اوس تر هغه حالت په تجارتي برخه کې یو څه مؤثراتي لارې موږ په مخ خلاصې شوي دي. یو دا ده چې موږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره د راکړې ورکړې مسله ګرمه ده. بله مسله دا ده چې د هغه افشنونو نه چې د افغانستان حکومت په دې اواخرو کې استفاده وکړه، زه فکر کوم چې دا به د ایران لپاره یو غټ درس وي او فکر نه کوم که ایران د دغسې یو خوا ته لاس کړي. ولې بیا هم که چېرې موږ دغه ستونزه ولرو، موږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي روابط او اړیکې لرو. فکر کوم چې که چېرې د چابهار په بندر کې په اوږد مهال کې ستونزې راولاړې شي، افغانستان حکومت نورې لارې چارې څه چې په دې به غور وکړي.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحد یارو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هغه امریکایي سرتیری میرمن چې د طالبانو لخوا په 2009 کال کې د نیول سوي امریکایي پوځي په بریګډال د لټون پر مهال ټپي شوی و، نن د بریګډال پر مهال پر ضد شاهدۍ ته حاضرېږي. بو بریګډال چې په 2014 کال کې له 50 طالب بندیانو سره تبادله سو، د خدمت پر مهال له وظیفې څخه په تیښته او ناسم چلند اعتراف کړی دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
تما کېږي چې شانون الن د پوزي افسر بو بریک ډال د لټون پر مهال د خپل خوند سرتيري مارک الن د ټپکې دوه په اړه نن محکمې ته معلومات ورکړي. مارک الن په 2009 کال کې هغه مهال د طالبانو په یو کمین کې پر سر ولګید کله چې له نورو امریکایي او افغان سرتیرو سره په ګډه د لادرکه پوزي بو بریک ډال لټکوله. بو بریک ډال چې 15 کاله له طالبانو سره زندانی او په 2009 کال کې په پکتیکا ولایت کې په خپل سر له امنیتي پوستې له وتلو وروسته د وسلوالو لاس ته ورغلی و. بریک ډال محکمې ته اعتراف کړی دی چې د پرته له اوامرو وظیفه پریښې وه او د ناسم پوځي چلند له امله د طالبانو لاس ته ورغلی و. د محکومېدو په صورت کې نوموړي ته د عمر قید سزا ورکول کېدای شي. خو څارنوالان د مارک الن په ګډون د هغو سرتیرو چې د برګډال د لټون پر مهال ټپي شوي دي استدلال کوي چې محکمه باید نوموړی په لا نوره سخته سزا محکوم کړي. اسوشیټ پریس اژانس د برګډال د لټون په عملیاتو کې د ټپي شوي سرتیر مارک الن د میرمن په حواله وایي چې خاوند یې پر سر له لګېدو وروسته اوس د خبرو کولو توان نه لري او د نقل و حرکت لپاره ویلچیر او د بل کس مرستې ته اړتیا لري. بو بریک ډال د خپل سزا د کمولو لپاره له څارنوالانو سره کوم ډول تفاهم نه دی کړی او همدې ته په پام د محکمې قاضي نوموړي ته د هر ډول سزا ورکولو پوره صلاحیت لري. بو بریک ډال ویلي طالبانو د 50 کلونو په بند کې وهله ټکولې ده او په تیاره خونه کې ساتلی و. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې له ګوانتانامو زندان څخه د 50 طالب مشرانو د خلاصون په بدل کې بو بریک ډال له طالبانو آزاد کړ.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي راډیو د خبرونې را سره په ګډه واوریدلې. په وروستۍ برخه کې هم د یو کلیزر ژغونه راډیوي جامې 214 برخه خبرېدو ته چمتو ده، بیا هم اوریدو ته بلنه درکوم.
یو کلی زر غاګونه
دیو کلی زرغه غونډه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دیو کلی زرغه غونډه په ډراما کې مو واوریدل چې مساګل د خپل مور سنم ګلی لاسونه خولول او ورته ویل چې ستا په لاس په خښوي ډوډۍ داسې خوګاره لګیږي لکه د ګل محمد د دکان کیک. اوس به واورو چې ګل محمد او مور یې ترور بیبي ولې ورخطا دي.
چتابه د چ ازنګوي تیاره ما خوستان دی نه نوم کاری او نه نمبر و دا تاسو کار نه کول.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. ته ګل محمد یې؟
هو خاوري ګل محمد یم. ته څوک خبرې کوي؟
زه د پولیس امیر یم.
سلام علیکم امیر صاحب.
وعلیکم سلام. ګل محمد زاره ته وایي چې هغه خلک څوک چې ستاسو د کلي په لاره کې ډزې وکړي.
امیر صاحب څه ووایم، قاچاقبران راته ښکاره کېدل، څه یې په اسونو سپاره وو او څه یې په بار شوي کچره پسې روان وو.
ښه سمه ده، موږ به یو طریقه ورته جوړه کړو چې په ډزو کې د کلي خلکو او څارویو ته تاوان ونه وړي.
ښه ده امیر صاحب، کامیابه اوسه. رښتیا امیر صاحب، زه هم دلته پاتې شم.
ته کور ته لاړ شه، که بیا څه کار و زنګ درته وهم. اوس خدای په امان.
صحیح ده، خدای په امان.
ګل محمده زویه، وا ګل محمده.
څه وایې مورې، په دې ماخوستن کې دلته څنګه راغلې؟
رښتیا یې ویلي چې د مور زړه په زوی، د زوی په وچه تیګه. داسې خو څوک نه کوي ولکه.
ولې مورې، خو څه مې کړې؟
زموږ زړونه خو دې د پښو تر تالو تېر کړل. نه ګورې، تیاره ماخوستن دی، ته لا بېغمه د دوکان مخې ته ولاړې. ولې؟
خو همدا اوس د روانېدمه.
روانېدل دې په خیر شه زویه، دا ډزې دې څه وې؟
هسې د کلي په څنډه کې یو ډله خلک وه، اسونه او کچرې ورسره وې، بس له مستۍ نه یې هوایي ډزې کولې.
چې دا به څوک وه زویه؟ وای وای زویه، دا د پولیسو د موټرو.
هو، د پولیسو د موټرو غږ دی. هله درځه کور ته ځو، هسې نه چې جګړه ونښلي.
لکه چې پلار مې راغی، صبر چې دا موبایل پټ کړم.
هلکه ناصره، دا د ساز غږ له کومه راته؟
څه ووایم، ریبان یې براته.
ګوره زویه، زه نه وایم چې موبایل بد شی دی، مقصد مې دا دی چې خپل سبقونه دې ووایه. ته لګیا یې ټوله ورځ په موبایل کې سندرې اورې.
نه مې دې اورېدلې، زه هېڅ موبایل نه لرم.
شیطانه کور دی ورانشه، دا تر بالغ لاندې موبایل پیریانو راوړی دی. ته صبر چې په دیوالې ووله.
مکوه پلاره، دا مې د بل ملګري دی، د ډېرې بایې موبایل دی.
ښه، ته مې لاس پرېږده، نه ماتوم. د انسان غوندې دلته مخامخ راته کښېنه چې یوه ضروري خبره درته کوم.
د انسان غوندې دا دی ناست یم، د څه شي خبره راته کوې؟
اوس به درته معلومه شي چې د څه شي خبره ده. له غوږونو دې مالوچ لرې که او په دواړو غوږونو یې واوره.
خو درته غوږ یم، وایه څه راته وایې؟
دا درته وایم چې یو وخت دې په جمیل پسې په فیسبوک کې دروغ جوړول، هغه بله ورځ د جنوکو د مکتب په لاره کې بوز بوز کېدې.
ته عجیبه خبرې کوې، خدای زه څوک به دې لیدلی وي؟ زه خو نه یم تللی.
په سترګو کې به خاورې نه راسیندې، همدا ته په خپله وې. اوس دا راته ووایه چې د کلي له پرېکړې خبرې مولوی صاحب او د کلي مشرانو ویل چې کورنۍ او پلرونه د خپلو زامنو او د کورنۍ هلکانو ته نصیحت وکړي چې وروسته له دې دې نجونې نه ازاروي.
نو زما یې د کلیوالو په دې خبره څه؟
ستا یې دا چې نور د خلکو لونې مه ازاروه، سبا به کلیوالو نیولی یې، مخ به یې درته تور کړی وي او په خره به یې چپه سپور کړی وي، کوڅه په کوڅه به دې ګرځوي.
د چا هغه پلار مې هم نشي نیوای؟
پلار بچیه، ته خو شرم نه لرې؟ زه به له شرمه مړ یم. زما د عزت پټکی په ځمکه مه غورځوه.
بس بس، نور مې په دې خبرو غږونه مه خوره، زه خپله ښه پوهېږم.
ارمان چې وپوهېږې، که تا ته خپله خور عزتمنده وي، د نورو د خویندو به مې عزت وکړې.
خدا رام گلیا بلا
لاسونه دی چینجی و شتا وای که
وی ولی ها موسا گلا ساده گلا تلا کما را پیدا شوی شده بادماشا
زپتکتر که خوب وڑای وم وی اخ ظالم دوکی در رحمت کرل تا وای که وسته حکومت تا کش کوم چی سل کال دی بندی که
آسنا چی پرشتیای دوکی مات دی آنو موسا گلا اوز پرشتیاستا دوکی مات دی
او خود تا وای که زی تاوان در نغوارم تکتر با دی پکی لار سی
دا خو می ساخته خوادر تا بادا شوا جده بادمشه زی خوایم که تا یو بلکارو که
تو آیا کنه چه وکم
دا سی وکم چه تلک پاس روان شا گوندی اردوکی با دی خوی
زسه ازالیم زل زای نشم خوزی دای توای روان شا توای یو للوگی مرکی ده بولی سر تا پراتی لطا ولی
دادا پراتو خبر مکا وکن والی ملوگ راوی خوی یو برا پخت ندر نکوام جا دی بادماشا
جرم بد خده وای پخت نده کوا
اسی ما ویل چه لٹیکتر نمی چه نوی را غرزه ولی اغا وقت گرده دا یو خوری دای شوی
او خود خال تا تکڑاو ما توای خا داغا سی تا غنده غرد سرده ممی دا سی رد سملو
وی وی ظالم تاٹار نامی پوخت چه مرد
ام دا سی خوی توای خا اوز بز ما دا دکو پو خوبو که یا تکتر را که بی توای خا یا ریزا در بانده کوم او یا بلا خبلا ظلم لاس اخلی
وارم کوم ٹیکٹر خو میں چمڑم کی نئی در کوا اریزا مرا باندھ کوا چد اڑو کی بچی پلار کی ہے گم
جو اڑو کی بچی پلار کی ہے گم تد پل وڑو کی بچی سر سلم کہیں تو آئے خا زکر نا پریدم
مکو زنا حایم خا زد بد مشا اخدائی میں دل سلم نا وہ ساتی زبا میں دخ پل کرو دانے وڑو کی بچی دیر خیال ساتم
شباس رکھتی آوائے کو دروخ
او خود رکھتی آوائے
دا قول دے
او دادی را کلاس دی سل ظلم قول دی جو دی بدمشا
بس چه قول دی نو راپورت شا نو تو با نن یا سبا لخیر سره خپلا کوروادان کلینیک تا بیای چه دانگترانی وگوری وادی وریدل
دا اسلام موری
وی خدایا اوس بس ورتا وایم
سشوا گلاله ننم ندر اغلی
خیزی را بشی دیکھتیا نن غرمه هم نوی دیر خوک قطخ می پوخ کرده و
گوره شفیقی تو از خبره ما بدلوا دووایا چه ده گلاله دو پلرگانه تا مو خبر ور کرده کنه
وی دا ساورم دستشی خبر چه پیخ خوبه نوی شوی
لا حول والا لدینه با لویا پیخ چوی چه ده خانانگور ده پلرگانه کنه مرو ور کنی
وی ده اسلام پلارا زماز ردی و غرزه و ده طول خیل کن گاین ده پلرگانه کرزی بیا پا خیکی که خو یوانیم گلام رازی
لا حول والا پا طول خیل کنی زماز چه زخانم خان صابر غریب سړی دی د فیلانو سره د ټانټې نه جوي
صابر غریب بد سړی نه دی ګلالۍ هم ملامته نه ده لکه نازولې ده اول دې ورته سره شنه باغونه
وښودلېسره شنه باغونه مې ورته ښودلي دي وښځې
خو هغه له واده نه مخکې دې ورته ویلي وو چې مکتب ته به دې ځي او خپل سبقونه به دې
وایي بس د سبقونو په خبره به غټه تیګه کېدی په خبره پوه شوې که نه
پوه شوم ته خو له کښېنه دې بالغ ته دې ډډه ولګوه په درېدو ستړی شوې
نه یم ستړی شوې کښېناستو ته نه یم راغلی ته مې هغه واسکټو کوتبنده راواخله
په واسکټ څه کوې اوس له باندې نه راغلی
ډېر ماغزه به مې نه خورې واسکټ مې راواخله
سمه ده واسکټ به درته راواخلم خو په دې مې وپوهوه چې اوس چېرته ځې
هېڅ چېرته هم نه ځم همدلته د صابر دوی کره ورځم
د صابر دوی کره د څه لپاره
د دې لپاره چې لږې ماغزه سرته راولم او ګلالۍ لاسنیولې له کوره راوباسم
د اسلام پلاره داسې مه کوه زولۍ درته غوړوم په دې کار ښه نه ښکارې
ویم چپ شه ډېرې خبرې باندې کړه په دې ښه نه ښکارم چې انګور مې یو غریب سړی په کور کې کښېنولی وي
مه کوه د اسلام پلاره زه لرې نیسم د کلي مشر او خان یې خلک به در پورې وخاندي
ویم لرې شه خپل خانه زور ورته ونه کړم داسې کله پرېږدم
واسلامه زویه زر شه وا د صبر دي کنه په جنگ ورغه.
گران واوریدونکو تاسو واوریدل چې ناصر په لار کې د مکتب نجونی ازاروي. پلار یې سیف الدین داسې نصیحت ورته کوي: که تا ته خپل خور عزتمنه وي، د نورو د خویندو به هم عزت وکړي. پوښتنه: که ستاسو په فکر ځینې بد اخلاقه او بلار ځوانان د خپلو مشرانو او ښو خلکو په خبرو عمل نه کوي، نو کومې لارې چارې باید وسنجول شي چې د ټولنې او زده کوونکو نجونو په خیر وي؟ دا هم وایه چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
آزادی راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.